په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د خبرونې ته مو بیا هم زنوري اسنوري هرکلی کوم. اورې چې د سرپل سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمې اوسیدونکي له دولت د ټینګ امنیت غوښتنه کوي. د غور امنیه قمندان او د ولایت د ولایتي شورا مرستیال په تیوره ولسوالۍ کې د طالبانو سره د ایران د مرستو خبره کوي. پر دیونه زینو نور موضوعات پر اپورونو سره بیره د خبرونه په دوهم نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو 29 پروګرامونه هم درته خبرو خلم. لای خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشت
د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسې په مخې د دې سات د مهمو خبرونو سره ختم. په کاپیسا کې امنیتي چارواکي وای پر البیرونی پونتون د یوې سترې حملې مخنیوي وشو. په سرپل کې چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ په سیمه کې د تښتول سوو کسانو د خوشي کولو هڅې روانې دي. د پاکستان له واکه لرې شوي صدر اعظم نواز شریف نن د خپل سیاسي نفوذ د مظاهرې لپاره مارش پیل کړ. پوره خبر نو واوري. په پاکستان کې امنیتي چارواکي وایي د هغ ولایت پر البیرونی پونتون د ستري حملې مخنیوي وسو. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر محمد مسعود چاردره نن خبريالان ته وویل چې 100 کیلوګرام امونیم نایټریټ د هوان دوی مرمۍ او څو برقي پټاخي چې حملې ته تیار شوی وو نیول شوی دي. د محمد مسعود چاردره په وینا د کاپیسا په حسایول ولسوالۍ کې پر البیرونی پونتون د دې حملې د پلان په ارتباط درې وګړي هم نیول شوی دي. هغه ویلي چې په سیمه کې څېړنه روانه ده. په کابل کې هم نن د وی انتحاری حمله مخنیوي وشو. د کابل د امنیتي چارواکو په وینا یو سړی چې د انتحاری حمله لپاره مواد او موټر ورسره و مخکې تر دې چې حمله وکړي په بنی سارو کې امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغی. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویاند نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکی وژل سوی، موټر یې تخریب سوی، خو نور چاته زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي په سرپل کې د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ په سیمه کې د تښتول سوو کسانو د خوشي کولو هڅې کوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په سیمه کې د امنیت د ټینګولو لپاره خپل پوځي عملیات جاري وساتي. په سرپل کې چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ له سیمې لږ تر لږه 215 تنه کسان چې وسلوالو تښتولي وو پرون خوشي شوي دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله اماني نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان خوشي شوي دي خو له سیمې سره د دوی ارتباط قطع دی، نو نه پوهیږي چې څومره کسان به نور لا هم له وسلوالو سره وي. د سرپل د والي ویان وویل چې دا کسان داعش او وسلوالو طالبانو تښتولي وو. د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ میرزا اولنګ سیمه لا هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. په غور کې امنیتي چارواکو ادعا وکړه چې وسلوال طالبان غواړي بیا پر تیوره ولسوالۍ حمله وکړي. د غور د امنیه قمندانۍ ویاند غلام مصطفی محسنی نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوال طالبان یو ور بیا د دې ولسوالۍ د نیولو هڅې کوي. وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې دا ولسوالۍ نیولې وه او تقریبا درې ورځې د هغوی په لاس کې وه. د غور والي غلام ناصر خادې ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته زیات تاوان ورسېد او امنیتي ځواکونو بیرته ځینې ونیوله. د پاکستان نواکل رسوي صدر اعظم نواز شریف نن په خیوات کې د خپل سیاسي نفوذ د مال څرګندولو لپاره مارش پیل کړ چې دوی ورځې به دوام وکړي. د پاکستان ستري محکمې د جولای 28 منټه حکم وکړ چې نواز شریف د مالی درغلیو لامل د هغه خیوات د صدر اعظم پر چوکي د کار کولو اهلیت نه لري. د نواز شریف سیاسي کاروان به چې له اسلام آباد روان شو نن او سبا تر لاهور چې د هغه ټاټو بيدې تقریبا 300 کیلومتر مزل وکړي. د شریف سلاکارانو او د هغه پلویانو په کاروان کې د روانو خلکو د امنیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د نواز شریف زرګونو پلویان په اسلام آباد کې نن راغون شوي وو او کمپونه یې وهلي وو. زرګونو کسان به یې د ملګرتیا لپاره په الوتکو کې ځانونه تر لاهور ورسوي. ټاکل شوي چې نواز شریف خپلو پلویانو ته وینا هم وکړي. له اسلام آباد تر لاهور د دې مارش امنیت پولیسو او ملیشا عسکرو نیولی دی. د جرمنی حکومت نن د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د ورستیو سختو خبرداروي لامل کله کاندیشنه څرګنده کړه او پر دواړو خواوې د قراري ژغ کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویان نن خبريالان ته وویل چې دوی د کوریا پر ټاپو وزمه روان کړکېچ ته لډیر اندیشنې سره ګوري. د شمالي کوریا حکومت نن اعلان وکړ چې پر امریکا د مزایلو د حمله امکانات په احتیاط څاري. تر دې اعلان څو ساعت وروسته د څو ساعته مخکې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پیونګ یانګ ته خبرداری ورکړی و چې هر ډول ګواښ ته به یې په قهر ځواب ورکړي. په جنوبي کوریا کې د دواړو کوریاګانو د یووالي وزارت ویاند بایک تای هیون نن د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې د دې بیان په وړاندې په غبرګون کې وویل د شمالي کوریا له لوري داسې بیانونه د شمالي او جنوبي کوریا له اړیکو سره مرسته نسي کولای. زموږ حکومت به د کوریا پر ټاپو وزمه د سولې او ثبات ټینګولو او د دواړو خواوو ترمنځ د همکارۍ لپاره هڅې جاري وساتي. د پاریس په شمال لویدیځ کې نن شپه فرانسوي عسکر په یو موټر ووهل او زخمیان سول. د سیمې د پولیسو ویان نن وویل یو بی ام ډبلیو موټر نن سهار د عسکرو پر ډلګۍ ورغی او هغوی یې ووهل او دوی ویلي دي چې په دې کې چې دغه پیښه قصدي وه شک نسته. د پیښې یوه شاهد تیری شاپي په پاریس کې د فرانسې خبري اژانس ته وویل
Moi j'ai pas vu l'impact hein, de l'accident mais
ما د هم له پر وخت یو لور ژغ وارو د دې سیمه پر سر وسم نو تر کړګي کښته مې وکتل چې ما ولیدل چې د عسکرو یو ډله ولاړه و دوه عسکر په ځمکه پراته وو، یو د موټر مخې ته او بل د موټر شاته پروت وو. پولیسو ویلي چې دا پیښه نن سهار په 8 بجو وسوه. د پولیسو په وینا څلور عسکر سرسری او دوه تنه شدید زخمیان دي او د حمله په اړه څېړنه روانه ده. او د کوسوو پولیس وایي چې شپږ روسي وګړي او 15 سربانې نیول دي چې په غیر قانوني ډول له سربیا سره د کوسوو پر ګډه پوله ورتیر شوي وو. د پولیسو په وینا نیول شوي کسان له سرحدي ساتونکو سره دي او په کوسوو کې د روسیې ډیپلوماتیک ماموریت ته په دې اړه خبر ورکړ سوی دی.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې خبرونه کې اوري چې د سرپل له سیاد ولسوالۍ د میرزا او لنګ سیمې اوسیدونکي له دولت د ټینګ امنیت غوښتنه کوي.
دولت باندې مو تابو جوړ نه کړو، کفن جوړ نه کړو، دولت باید امنیت مره بګره.
د غور امنیه قمندان او د ولایت شورا مرستیال په تایور ولسوالۍ کې طالبان سره د ایران د مرستو خبره کوي.
فقط تر د خپل افغانان استفاده کوي، نور مالی او تجهیزات او سلاح او مهمات د دوی د خاطر ورکول کیږي.
د کورنیو چارو وزارت بیا وایي په دې اړه کره شواهد نشته. کړي دغسې داوې په اړه کره شواهد نه وي، دا به د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز ونه کړي.
دغسې مهمه مسایلو کې چې هلته ملي ګټې مطرح دي، بدون د اسنادو شواهدو باید دا موضوعات مطرح نه کړي.
په دې اړه مودې سیاسي او حقوقي چارو د یو کار په نظر هم اخیستی. تاجکستان هم ایران تورن کړی دی چې د 1990 میلسیز د کورنۍ جګړې پر مهال د لوړ پوړو سیاسي مشرانو او وتلو څیرو په وژلو کې لاس درلود. دغه راز په پاکستان کې له قدرت د لرې کړی شوي صدر اعظم نواز شریف د لاریون حال هم درکو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه نیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي. ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سرپل له سیاد ولسوالۍ په میرزا او لنګ سیمه کې د راګیر شوو ملکیانو د خلاصون او د سیمې د تصفیې هڅې تیزې شوې دي. که څه هم وسلوالو طالبانو تېره شپه تر 200 زیات یرغمل شوي کسان خوشې کړل، خو ویل کېږي په لسګونو کسان لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي. راخوشې شوي کسان وایي سخت ظلم ورسره شوی او دولت د دوی امن برابر کړي. سالم محمد صالح له نورو جزئیاتو سره.
دفاع وزارت وایي هڅه کوي د قومي مشرانو، مخورو او په سرپل ولایت کې د دیره امنیتي ځواکونو په مرسته د سید ولسوالۍ میرزا اولنګ سیمه له دولت ضد وسلوالو تصفیه او هلته یرغمل سوي ملکیان خوشي کړي. د سرپل ولایتي چارواکو تیره شپه د وسلوالو طالبانو له څلور ورځني یرغمل څخه د 215 کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. ویل سوي دغه کسان د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشي سوي دي. دوی تیر ماښام د سرپل مرکز ته ورسېدل. د ولایت چارواکي وای لا هم ځینې ملکان هلته د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې لخوا يرغمل سوي دي. د يرغمل سوي ملکانو شمیر نه دی څرګند سوی. د دفاع وزارت مرستيال ویان بریج جنرال محمد ردمنش ازادي رادیو ته ویل د سیمې د تصفیه لپاره پوځي عملیات پلان سوي دي.
د سیمې لپاره پوځي عملیات پلان شوی او ډیر ژر به پیل او دوام ومومي. اوس مهال مو ټول تمرکز د سرپل د سیاد ولسوالي میرزا اولنګ سیمه ده.
هغه کسان چې د وسلوالو له یرغمل څخه خوشی سوي پرته لدې چې خپل نوم واخلي وایي هلته ډیر بد وضعیت ګللی دی.
دولت موږ ته تابوت او کفن نه برابروي، بلکې موږ ته د امن برابر کړي. دا څنګه دولت دی؟ موږ قتل شو،
مړې مو نه شوای پېژندلی. د دوی له جرابو او بوټو مو ځینې مړې وپېژندل. مسلمانان دا کار له چا سره نه کوي.
د دولت وسلوالو مخالفانو د رواني اونۍ په پیل کې پر سیاد ولسوالۍ پراخ بریدونه وکړل او ځینې ساحې لاندې کړې. د سرپل ولایتي چرواکي وایي سیمې ته له ننوتلو سره سم وسلوالو مخالفانو تر 500 ډیر ملکیان ووژل، 150 کورنۍ یرغمل کړي او جګړې د 500 کورنیو د بې ځای کېدو سبب هم سوې. د افغانستان اجرائیه رئیس ویلي پر میرزا اولنګ سیمې د دولت د وسلوالو مخالفانو د حمله په اړه راپورونه موجود و او باید مخه یې نیول سوی وای. دفاع وزارت وی سرپل ته یو اضافي ټولای پرسنل لیږل سوی. له بلخ ولایت څخه د لواء قمندان هم سرپل ته تللی. سل ولسی پاسونول هم په وسلو سمبل سوی او کومنډو ځواکونه هم پر سیمې د عملیاتو لپاره ترتیبات نیولی دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سید ولسوالۍ په تړه ویلي چې د دفاعي او امنیتي قواوو زړور غړي به د قربانیانو غچ واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د غور امنیه قومندان وایي وسلوال طالبان د ایران په همکاري هڅه کوي د دې ولایت د تیوره ولسوالۍ یو اربیا ونیسي. مصطفی محسنی نن ازادي راډیو ته وویل د دغې ولسوالۍ طالبان چې هلمند ته تښتېدلي دي اوس د یو ایراني پوځي لخوا سوق او اداره کیږي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې تر اوسه د دغو ادعاو په اړه کره شواهد د وزارت په واک کې نشته. نور جزئیات د رحمتالله افغان په راپورټ کې.
د غور امنیه قمندان په دې وروستیو کې ویلي د تیوري ولسوالۍ ماته خوړلي وسلوال طالبان هلمند ته تښتېدلي دي او د یوې ایراني پوځي لخوا سوق او اداره کیږي. مصطفی محسنی ازادي راډیو ته وویل طالبان د ایران په همکاري هڅه کوي چې یو ځل بیا د تیوره ولسوالۍ ونیسي. هغه وایي هغه اطلاعات چې موږ یې لرو یو ایرانی استازی د غور ولایت په تخریبي فعالیتونو کې فزیکي حضور لري. طالبان تدبیر لري چې یو ځل بیا د غور په تیوري ولسوالۍ حمله وکړي. اوس طالبان او ایرانی پوځي د هلمند په اړوند سیمو کې دي. دی وایي هغه وخت چې وسلوالو طالبانو په تیوري ولسوالۍ حمله کړې وه له ایران څخه یې پوځي او مالی ملاتړ ترلاسه کړی و. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غور د امنیه قماندان دغه ادابه ردوي. دغه وزارت وایي نجیب دانی شاهزادی رادیو ته وویل د غور د امنیه قماندان د ادعاو په اړه هیڅ سند د وزارت په واک کې نسته. له بل خو د افغانستان په لویدیځ کې د فرا د ولایتي شورا مرستیال عبدالرحیم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې ایران په دغه ولایت کې وسله بالو طالبانو ته مالی امکانات برابروي.
استفاده وکي فقط صرف د خپل افغانان استفاده کوي. نور مالی او تجهیزات او سلاح او مهمات د دوی د خاطر ورکول کیږي او د خلکو ته داسې یو درس یې مای کیږي.
خغلی عبدالرحیم د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا په دې اړه کوم سند په لاس کې شته کنه، وی ویل د غسرګندونې د فرا له جنو سیمو څخه د رسیدلو اطلاعاتو پر اساس کوي. د غور تیوره ولسوالۍ دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو ونیول چې وروسته افغان ځواکونو بیرته خپل کړه. تیر کال امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو راپور کې ویلي وو چې یو شمیر وسلوالو طالبانو له یو ساعت نه په کمه موده کې د فرا غربي سیمې نیولې وې. د ورځپاڼې په راپور کې دا هم راغلي وو چې له حملې وروسته امریکایي ځواکونو دغه سیمه بمبار کړې وه چې په پایله کې څلور ایراني کمانډویان وژل سوي وو. دا په داس حال کې ده چې په دې وروستیو کې د فرا والي ویلي وو چې د ایران سپایي قوس سلاکارانو د دغه ولایت په پشتیکو او ګلستان ولسوالیو کې له وسلوالو طالبانو سره خبرې او مشورې پیل کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي که دغه ادعاوې ثابتې سي نو د بهرنیو چارو وزارت له لارې به خپل دریځ اعلان کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر څوک چې د افغانستان د مخالفینو سره کومک کوي معنا دا ده چې هغوی د تروریزم سره کومک کوي، د تروریستانو سره کومک کوي، او تروریستانو سره چې څوک کومک کوي دا د هغوی په ګټه نه ده. ښه دا دی چې د افغانستان د دولت وسلوال پوځ سره مرسته وشي تر څو چې تروریستان ورک شي. او کومه چیرې دقیق اسناد پیدا کو مونږ خپل بهرانه چارو وزارت سره شریکو او وی به خپل موضوع اعلان کړي.
هو موږ غوښتل چې دغه اداو پاړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر واخلو خو جواب یې را نه کړ. ل دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلی و چې ل وسلوالو طالبانو د ایران د ملاتړ پاړه اسناد په لاس کې نسته.
په غور کې له وسلوال طالبان سره د ایران د همکاري د اداو په باب مو واوریدل. د افغانستان لوړ پوړي امنیتي چارواکي بیا وایي چې د دغو اداو په اړه تر اوسه دوی سره کره شواهد نشته. که داسې مهمې ادعاوې مطرح کیږي او کره شواهد په لاس کې نه وي، آیا دا به د افغانستان او ایران پر اړیکو منفي اغیز ونه کړي؟ دا مسله بیا هم رحمت الله افغان د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره مطرح کړي. ښاغلي رنجبر، د مرکې په پیل کې وویل
په دغه سي مهمه مسایلو کې چې هلته ملي ګټې مطرح دي، بدون د اسناد شواهدو باید دا موضوعات مطرح نه کړو. خپله د ایران دولت ردعي ډېر جدي ردعي، او زموږ خارجه وزارت او حتی نماینده د وزارت دفاع هم په میډیا کې دا موضوع په همدې شکل مطرح کړی دی چې موږ تر اوسه اسناد او شواهد نه لرو.
دلته سیمه ای چارواکي به د خبره تاییدوي. دوی وایي په دې برخه کې موږ اسناد او شواهد لرو، کافي استخباراتي معلومات لرو. دلته مرکزي حکومت بیا ردوي
چې دغه سیمه ای چارواکي معمولا وایي خبرې کوي، دا که دوی اسناد لري او شواهد لري دوی مکلف دي چې شواهد او اسناد علني کې ویلي، هم وزارت دفاع ته او هم وزارت خارجه ته. زه په دې متيقنم که دوی درلوده دوی وخته دا کار کوو. دوی اصلا مرتکب د جرم کېږي، حقوقي نگانه که دوی دا کار ولیکي. د همدې لپاره دی چې موږ باید دغه مسایل ډېر جدي پکې احتیاط وکړو او قانوني مطرح کړو.
ایران جمهور رئیس وویل چې په افغانستان کې د بندونو د جوړېدو په وړاندې به موږ بې تفاوته پاتې نه شو. دغه څرګندونو ته په کتو باندې سیمه ای چارواکي ای رښتیا نه وایي؟
نه، هغه خبر چې وکړو خو دې ځواب یې واخیست. هم د موږ مرکزي ادارو دا ډېر جدي رد کړل او هم میټینګونه دایر شول، هم مظاهرې وشول. ولې هغه یو مستند خبر و چې ما مو اورېدله، تا مو اورېدله، ټول د افغانستان ولس مو اورېده، او ځواب یې هم واخیسته له چارواکو نه. زموږ د چېګو کچو چارواکو ځواب ورکړي، وزارت خارجه ځواب ورکړي، او هغوی هم پوسول چې اشتباه یې کړی دی. مګر هغه وخت کې چې موږ اسناد نه لرو او شواهد نه لرو او موږ وایو چې ایران چلا ورکوي طالبانو ته، او هغه خبر به که 50% هم درست نهوي، موږ ولې خپل روابط له ګاونډي سره چې هغه ډېر خطرناک ګاونډی دی، ډېر امکانات لري، او که وغواړي ډېر لنوي کولی شي، ډېر مشکلات خلقولی شي. موږ په زور هغوی تاریخ کړو د دې لپاره چې زموږ هغه دغه سي هغه افغان دي او استعمال دي، مګر همیشه ردول دي معنا نه لري چې دې مداخله نه کوي. موږ باید اسناد پیدا کړو، حتما باید اسناد او شواهد پیدا کړو چې دوه وخت تاسو کارونه هم شورا امنیت کې موږ وکړو دا شکایت وکړو، او هم متقابل روابط کې دا ډېر جدي مطرح کړو.
رنجبر سمنو د سیمه ایزو امنیتي چارواکو له دغه ډول څرګندونو څخه مطلب څه ده؟
مطلب دې دوی خپل ضعف، خپل ناتوانی پټي په دغه خبرو باندې.
د حقوق او سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر چې له طالبانو سره د ایران د مرستو د ادعاو په اړه نظر را سره شریکاو، ښاغلی رنجبر وایي چې که په دې اړه کره شواهد نه وي، دا د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز لرلی شي. وړاندې دا هم اوري چې تاجکستان له کلونو وروسته ایران تورن کړی چې د 1990 لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال د لوړ پوړو سیاسي مشرانو او وتلو څیرو په وژلو کې لاس درلود.
چی خواهد شد وچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمدن کل تنظیم های زور از جبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
سبا د دې پروګرام وارده تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په ټاکلي موضوع نظر خپل نظر ورکړئ، او هم که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ. ازادي رادیو اورئ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. تاجکستان تور پورې کړی چې تهران د کورنۍ جګړې پر مهال په لوړه سطح د وژلو ملاتړ کړی دی. په 1990 کلونو کې دغه وژنې په تاجکستان کې شوې وې. په وژل شوو کسانو کې د تاجکستان د پارلمان رئیس پخوانی رئیس سفر علي انکنجایف هم شامل دی. په هغه 45 دقیقې مستند فلم کې چې د تاجکستان د دولتي تلویزیون څخه خپور شوی د هیواد کورنیو چارو وزارت پکې ادا کړی چې ایران د تاجکستان کورنۍ جګړې ته د لمن وهلو لیوالو. دوشنبه وایي تهران د تاجکستان اسلامي غورځنګ توندلاري ګوند مالی ملاتړ کاوه. په دې ټولې پورې تړلي وسلوال به د ایران په قلمرو کې روزل. صالح محمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي.
د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه هیواد کې د وژنو په برخه کې د ایران لارښوونې د تاجکستان د دفاع د پخوانی وزیر د مرستیال خواجه حلیم نظرزاده له طریقه د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند د جنگیالیو لخوا عملی کېده. نظرزاده په نوې مکلونه کې د دغه ګوند لقمندانانو څخه و چې په 2015 میلادي کال کې د کودتا ضد عملیاتو په لړ کې پلازمینه دوشنبه ته نږدې ووژل سو. د تاجکستان یو لړ پیژندل سوي شخصیتونه لکه د پوهنتون د استاد محمد عاصمی، دکتور یوسف اسحاقی، نولیکون کی سیف افاردی، د ولسمشر د سیاسی سلاکار کریم یولداشیف او د تاجکستان د پخوانی لوی مفتی ترڅنګ شل نور روسی افسران د 1990 او 2003 میلادی کلونو ترمنځ په تاجکستان کې وژل سول. په هغه مستند فلم کې چې د تاجکستان د دولتي تلویزیون څخه خپور سو، یو تن چې پکې ځان د اپوزیسون د اسلامي ګوند یو پخوانی جنگیالی معرفي کوي وایي په 1995 میلادي کال کې ایران ته سفر وکړ. په کوم شهر کې له 200 نورو کسانو سره یو ځای په پوځي برخه کې روزنه ورکړل سو. دغه کس وایي په 1990 میلادي کال کې په تاجکستان کې د سیاسي او بانفوذو شخصیتونو د وژنو په اړه له څرګندو دستورونو سره یو ځای خپل هیواد ته ستون سو. که څه هم کومې مستقلې سرچینې د دغه کس څرګندونې نه دي تایید کړي، خو د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې په مستندو فلمونو کې وخت نا وخت د حکومت پر منتقدانو او مخالفانو تورونه لګول کیږي. ایران او روسیه د مذاکرو په هغه پروسه کې منځګړیتوب وکړ چې په 1990 میلادي کال کې په تاجکستان کې 15 کلنه کورنۍ جګړه پای ته ورسوله. د تاجکستان له دولتي تلویزیون څخه دغه مستند فلم په داسې حال کې خپریږي چې د تاجکستان له توندلاري ګوند اسلامي رنسانس څخه د ایران د ملاتړ له کبله د دوشنبه او تهران ترمنځ اړیکې ترینګلې سوي دي. دغه ګوند په تاجکستان کې د کورنۍ جګړې له پایته رسیدو وروسته 15 کاله په پارلمان کې غړي درلود، خو سترې محکمې په 2015 میلادي کال کې د دغه ګوند پر فعالیت بندیز ولګاوه او د یوې تروریستي ډلې په توګه یې اعلان کړ. د تاجکستان او ایران ترمنځ کړکیچ پخوا هم لیدل سوی و. د تاجکستان مقاماتو ایراني چارواکي تورن کړي چې له ډیپلوماتیکو فعالیتونو هاخوا یې هم ځینې فعالیتونه کول، خو هغه مستند فلم چې د تاجکستان له تلویزیون څخه خپور سو د تاجکستان اول عام تورونه دي چې دوشنبه پکې په مستقیم ډول تهران د تاجکستان د بانفوذو شخصیتونو د وژنې په دستور تورن کړی دی.
به هم په سیمه کې پاتې کیږو. د پاکستان د سیاسي وضعیت په اړه به نور حال له د مشال رادیو له خبريالو واخلو. د پاکستان له قدرت لري کړی شوی صدر اعظم نواز شریف ویل چې نه غواړي بیا د صدر اعظم چوکۍ ته ورسیږي، خو سیاسي راتلونکي تر اوسه پای ته نه رسیدلی او د یو دوه ورځنی لارون له لارې د پاکستان د سترې محکمې وروستۍ پریکړه غواړي لغوه کړي. ویل کېږي چې دغه لارون له اسلام آباد پیلېږي، 300 کیلومتره به دوام کوي او د پنجشنبه تر ماخام پورې به په ماخام به د لاهور ښار چې د صدر اعظم نواز شریف پلرنی ټاټوبی دی رسیږي. همدا شیبه له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله را سره د ټلیفون په لیکه دی. بله احمد الله، خبرونه ته ښه راغلاست. که راته ووایي چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف لاریون چیرته رسیدلی دی؟
ډیره مننه. څنګه چې تاسو هم وویل چې د پاکستان کم پخوانی صدر اعظم دی نواز شریف کم چې د 13 میاشتې په 28مه نیټه د سترې محکمې لخوا نااهل وګرځول شو او د هغه وروسته نوموړي نن سهار 9 بجې وخت ورکړو چې د اسلام آباد نه به د لاریون پیلوي او لاهور په لور روانيږي. خو دغه لاریون د پنجاب هاوس په نوميږي چې کوم ودانۍ د کم چې د پنجاب ایالت په اسلام آباد کې ودانۍ ده، هغه نه دی په 11 بجې روان شو او د پنجاب هاوس نه تر فیض آباد پورې چې کوم د غونډې او اسلام آباد ترمنځ یو ځای دی، تقریبا دغه 15 کیلومتره لار جوړیږي. دا دغه لار چې کومه ده، دا 11 بجې دغه لاریون چور روان شو او اوس د پاکستان په وخت 15:00 بجې دي. نو په دې شپږ ساعتو کې دا لاریون چې کوم دی، دا 15 کیلومتره لار دی تر سره کړل او دا وخت دی فیض آباد ته راورسېدل. د فیض آباد نه وړاندې دا لاریون چې کوم دی، دا به د پنجاب پینډۍ ښار ته ور داخليږي او د پینډۍ ښار وروستو کچرو چوک په نومېږي یو ځای راځي، چې د اغل تنه به دا لاریون چې کوم دی بیا به د لاهور په طرف باندې روان شي او ډومبه دی بل لږ شان پړاو چې کوم دی هغه به چې کوم روات نومې ځای دی الته به کوي او د اغل وروستو به بیا روانېږي. دی به ځي جهلم نومې چې کوم د پنجاب ضلع ده، نو اغل ته به ځان رسي او اغل ته به
احمد الله
بیا جی جی
مننه. لاریون پیل شوی دی، قرارته وای چې مخکې ویل شوی چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف په مختلفو سیمو کې تمکیږي د لنډې مودې لپاره ویناوې وکوي. آیا تر اوسه پورې نواز شریف کومه وینا کړې ده؟
نه، تر اوسه کوم کله چې سحر را روانې دوه د خپل د پنجاب هاوس نو هغه وخت کې مطبوعاتو سره خبرو کې دا لګه ویناي وکړل. د هغه وروسته اوس لګه شی بوړاندې فیض آباد ته چې کله دی راورسېدل د خپل موټر نه راکوز شو او صرف چې کوم لاریون کې سره کوم کسانو نو هغه ته لاس وخوځو، خو نور څه ویناي لا فعلال نه ده کړې. امکان دا دی چې دا کله جهلم ته ورسیږي او د دې وایي چې د ماخوستن ناوخته پورې به دا جهلم ته ورسی، نو الته به ډومبۍ وینا چې کوم ده دا به په جهلم کې کوي، هغه ته به شپه تیروي او سبا به بیا دی روانېږي. اوسه پورې د مسلم لیگ نون ګوند چې کوم دی د هغې لخوا دا ویل کېږي چې دا لاریون به 2 نه 3 ورځو پورې روان، یعنی جمعې ورځې پورې امکان دی چې دا ورسېږي. خو امنیتي ادارې چې کوم دي هغه وایي چې په کم رفتار سره دی روان دي، نو امکان دا دی چې 4 نه 6 ورځې واقع دا لاریون دا لاهور ته رسېدو دپاره.
بلې احمد الله، دغه لار ډېر اوږده ده، دوی په موټرو کې سفر کوي او که پلي مزل وهي؟
چې د اسلام آباد نه اوس دا وخت کم روان دي، نو دی زیاتره موټرې دي او پیادل خلک هم ورسره روان دي. خو دا چې کله دی د پینډۍ نه اوزي نو بیا به دی ټول په موټرو کې ځي، بیا پیادل مزل نه دی، بیا ځکه چې دا تقریبا 380 کیلومتره نه دا لاره زیاته ده، نو دی به بیا په موټرو کې ټول ځي. خو دا مهال وسره ځکه چې فیض آباد ته رسېدلي او ځای په ځای وسره قافلې چې کومې دي هغه شاملېږي، نو خلک پیادل هم دي او په موټرو کې هم را روان دي. دی
بله احمد الله، تاسو نه مننه. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالو چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف د نننی لاریون په اړه نور حال راکو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د لاریون پیل کړی دی، ویل کېږي چې مخکې ویل کېده چې 2 ورځې به دوام کوي، خو اوس لکه څنګه چې احمد الله وویل ممکن 3 ورځې دوام وکړي او تر لاهور ښار پورې به رسیږي. بیا هم پاکستان په پاکستان کې تمکیږو، د پاکستان پنجاب ایالت کې د ناموسی وژنې یوه بله پیښه شوې ده. د پاکستان د پنجاب صوبې په ملتان ښار کې یوه ورور خپل ځوانه خور او د هغې خاوند چې د خوښي واده کوو په همدې خاطر وژلې دي. نور تفصیل به د ازادي راډیو د خبریال زبی مومن په رپورټ کې واورو.
د پاکستان د پنجاب صوبې په ملتان ښار کې د ناموسی وژنې په یوې تازه پیښه کې ځوان رور خپل خور او د هغې خاوند د خوښې واده کولو له امله په ډزو وژل. د راپور نه مخې د پنجاب صوبې د راجنپور سیمې اوسیدونکي کلسم سمو د مخکې په خپل خوښه له رفاقت علي سره واده کړی و، چې بیا وروسته د کلسم کورنۍ د هغې پر خاوند تور لګاوه چې هغه یې تښتولی او د هغه پر ضد یې په محکمه کې د انسان تښتونې مقدمه درج کړه. خو کله چې نوموړی د سهشنبې په ورځ د خپل خاوند سره یو ځای د ملتان سیمه ییزې محکمې ته د مقدمې د اورېدنې لپاره روان و، نو ورور یې ذوالقرنین د محکمې په دروازه کې پرې ناتره ډزې وکړې، چې په نتیجه کې کلسم ځای پر ځای مړه او رفاقت علي او یو قاضي ټپیان شول. که څه هم پولیس وایي چې د پیښې دواړه ټپیانې درمند لپاره د ملتان نشتر روغتون ته یوړل، خو زیاتوي چې رفاقت علي روغتون ته له رسېدا سره سم د ژورو ټپونو له امله سا ورکړه او ټپي قاضي لا هم په یاد روغتون کې تر درملنې لاندې دی. پولیس چارواکي دا پیښه ناموسي وژنه بولي او وایي چې د کلسوم ورور ذوالقرنین له وسلې سره یو ځای نیولی دی. 19 کلن ذوالقرنین د خپل خور او د هغې د خاوند تر وژلو وروسته د ملتان د سیمه ییزې محکمې په هاته کې له رسنیو سره په خبرو کې په خپلې کړنې پښیماني ونه ښوده، بلکې ویې ویل له ډېر وخته په دې لټه کې و چې هغه دواړه ووژني. د وای زما خور زموږ د کورنۍ د خوښۍ پر خلاف له دغه هلک سره واده کړی و، زه له ډېر وخته د دوی په لټه کې وم، نن مو موقع وموندله او دواړه مې وژل او په دې کړنه مې پښیمانه نه یم. دا په 3 ورځو کې په پنجاب کې د ناموسی وژنو دویمه پیښه ده. تر دې 2 ورځې مخکې د یکشنبې په ورځ لاهور په شام کې بټیا نومې سیمه کې یو خاوند د خپلې مېرمن سره له دې امله غوس کړی او هغه یې په بېدردۍ وژلې وه چې د هغه له خوښې پرته په یو کارخانه کې دنده کوله. په پاکستان کې د ناموسی وژنو د لومړۍ پیښې نه دي، بلکې له تېرې اوږدې مودې راهیسې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې دا ډول پیښې کېږي چې تر دې دمه پکې سلګونه نجونې او ځوانان وژل شوي دي. دا یادونه ورده چې په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالانو په دې هیواد کې د خصوصي حقوقو لپاره کار کوونکي ادارې په پاکستان کې مشکوک ناموسي وژنې غندلې او له حکومت یې بیا بیا غوښتي چې د بې خود مخنیوي لپاره د لازم اقدامات وکړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. زه د بدغیس ولایت د بلمرغاد ولسوالۍ خبره کوم. زموږ مشکل دا ده چې د حکومت د خوا څخه پر موږ د اسیان او د تیارو بمبار باندې کېږي. نن د مولوی خان پر سیمه باندې معنی دوه کسان شهیدان شوي او دوه ښځې او دوه ماشومان زخمیان شوي دي. موږ د حکومت څخه دا خواهش ته چې معنی دغه دغه مشکلات څخه موږ وساتي. موږ د حکومت او د طالبانو د سیمه څخه معنی د کمربند څخه ډېر لیرو 50 کیلومتره لیرې لا هم موږ د دغه مشکل سره معنی دغه یو.
السلام علیکم. موږ د کازو په کلی کې د دغه سره ملکیان خلک د حکومت د دیسیانو د توقفو د تیارو سره په آزار دي. نن درې څلور هلکان زخمیان شوي دي، دوه ښځې شهیدان شوي، دوه خلک شهیدان شوي دي او د دغه خلکو غږ دې واورېدل چې دا حکومت چې دی اوانونو او توپونو او ملکي کورو سره غورځي او خلکو ته پر ملکي کورو بمبارونه کوي.
دا استاسو دو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سبتون کې ماشين کې مو پرخي او خدای وکړي چې مسول چارواکو استاسو دغه شکایتونه اوریدلې وي. پام دې سره د خبرونه دوه منې مې ته ورسېدو د اساسي بشري حقوقو او ژوند پښې بو کې ازادي رادیو 29 پروګرامونه مهیروي د خبرونه په دوه منې مې کې خو لدی مخ کې به هم فرشته جلال زی تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
په کاپیسا کې امنیتي چارواکو نن وویل چې پر البیرونی پوهنتون یې نن د وستري حمله مخنیوي وکړ. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر ازادي راډیو ته وویل چې 100 کیلوګرام امونیم نایټریټ د هاوان دوی مرمۍ او څو برقي پټاقي چې حمله ته تیار شوی وو نیول شوی دي. په کابل کې هم امنیتي چارواکي وایي چې نن یې د انتحاري حمله مخنیوي کړی دی. د کابل د امنیتي چارواکو په وینا یو سړی غوښتل چې انتحاري هم مواد په کابل کې په کابل کې انتحاري حمله وکړي خو مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي له امنیتي ځواکونو سره مخامخ شو او ووژل شو. د پاکستان د پاکستان ستري محکمې تر دې حکم وروسته چې نواز شریف د دغه هیواد د صدر اعظم پر چوکۍ د کار کولو اهلیت نه لري. د هغه هیواد مخکنی صدر اعظم نواز شریف نن یو سیاسي کاروان روان کړ. دی بل اسلام آباد تر لاهور چې د نواز شریف ټاټوبې دی تقریبا 300 کیلومتره ل خپل پلویانو سره مزل وکړي او خپل سیاسي نفوذ به په پاکستان کې څرګند کړي. د جرمنی حکومت نن د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د وروستیو سختو خبرداریو له امله کلک اندېښنه څرګنده کړه او پر دواړو خواوو غږ وکړ چې قرار سي د جرمنی د بارنوي چارو وزارت ویان نن خبريالان ته وویل چې د کوریا پر ټاپو وزمه روان کړکېچ له امله ډېره اندېښنه لري او په احتیاط ورته ګوري. د شمالي کوریا حکومت نن اعلان وکړ چې په احتیاط پر امریکا د مزایلو د حمله امکانات څاري.
مرزی احمد زی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د آسیارا کراټې لوبډلې ته انتخاباتي سیالۍ دوام لري. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې لولس ولایتونو څخه لوبغاړو ګډون کړی دی. د آسیارا کراټې سیالۍ په بیلابیلو وزنونو کې د بدني روزنې ریاست په جمنازیوم کې پیل شوې. د دغو سیالۍ څخه هدف دا دی سو د تنکې ځوانانو او د آسیارا کراټې لویانو لوبډلې ته غوره سری معرفي کړي. په کابل کې د آسیارا کراټې سیالۍ روان میلادی کال د اگست په اتمه پیل او تر یولسمې دوام کوي. د کرکټ الف لوبډله له سویلي افریقا څخه افغانستان ته راستنه شوه. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د هند او سویلي افریقا ترمنځ د کرکټ په درې اړخیزو سیالیو کې له ګډون وروسته پر نوښت هیوا ته راستنه شوه. افغان لوبډلې په دې سیالۍ کې خپلې سلور وړه لوبې د هند او سویلي افریقا په وړاندې وبایللې. دغه سیالۍ د روان میلادي کال د جولای په 13مه په سویلي افریقا کې پیل شوې وي او د اګست په 8مه نیټه پای ته ورسېده. د اروپا د سوپر جام سیالۍ په پایلوبه کې ریال مادرید مانچستر یونایټډ فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ریال مادرید فوټبال لوبډلې دوه دیو پر وړاندې د مانچستر یونایټډ د فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه او لوبه یې وګټله. دغه سیالۍ د کابل پر وخت تېره شپه 11:15 په اسکوپی ورزشي لوبغالي کې ترسره شوه. د سپورتي خبرونو پای.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای ویبل خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوونې او روزنې یا تعلیم د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یې مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون ویان محمد بلال صدیقی دی. صدیقی صاحب اشاره غلاست.
السلام علیکم
صدیقی صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د شوونی او روزنی یا تعلیم د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی.
مننه. سلامات سید. هر څه نمخ تاسو ته او ټول درنو او معزز اوریدونکو د خپل نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. او د تعلیم حق یا د شوونی او روزنی حق یو د انسانانو یو اساسی او بشری حق ده چې د یو انسان راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمینی. مثلا چې اوس امدا اوس چې ته د یو ژورنالیست په صفت دلته ما سره خبرې کوي، یا همداسې یو څوک چې د ډاکټر په صفت ټولنه کې خپل خدمات وړاندې کوي، یو څوک د انجینر په صفت دلته په ټولنه کې مثلا هغه ساختماني کارونه ترسره کوي، یعنی دا ټول د دې حق د برکت څخه دی. د دې لپاره چې هغه وخت هغه ډاکټر یعنی خپل هغه اساسي او بشري حق د لاسرسي درلودل چې نن هغه ډاکټر ده او خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. یا اوس چې همدا اوس ته ژورنالیست یې، هغه وخت تاسو خپل دی اساسي او بشري حق ته تاسو لاسرسي پیدا کړی. د دې لپاره چې د ژورنالیست په صفت خپل دنده وظیفي او خپل مسؤلیت او خپل رسالت د ټولنې په مقابل ترسره کوي، نو هدف دا ده چې دا حق یعنی د انسانانو د ماشومانو د ښځو د هر سړی چې د دې زموږ او تاسو د بشري ټولنې غړیتوب لري، د دوی راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمینوي. او همدارنګه د دوی هم بشري حق ده، هم اسلامي حق ده، هم دینی حق ده، هم دنیوي حق ده. د دې لپاره چې په اکثرا زموږ په ملي قوانینو کې هم په نړیوال قوانینو کې هم زموږ په شریعت کې په دې حق باندې ځخت لري ټینګار شوی ده. د شوونه حق درې خاص مشخصي لري. یو مشخصه ده چې دا حق د لاسرسي وړ وي. مثلا که ماشوم چې په کلیو باندو کې ژوند کوي، دوی باید دې حق لاسرسي ولري تر څو د یو کول سي خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دوم دا ده چې عملا شتون ولري، زمونږ مثلا شونځي شتون ولري، هغه مثلا شونیز مرکزونه شتون ولري چې زمونږ ماشومان یا زمونږ ولس وکول سي چې هغه مراکز لاسرسي پیدا کړي او د دې حق نه بهره مند وي. او درې مشخصه د شونه حق ده چې د خلکو د کلتور سره، د دودونو سره، د هغه اناناتو سره مطابقت ولري. د دې لپاره خلک تشویق سي، د دې لپاره چې دوی داس فکر وکړي چې دا زمونږ د اناناتو سره، زمونږ د کلتور سره، زمونږ د هغه دینی ارزښتونو سره مطابقت لري. بنان دوی بیا دې ته علاقه مندي پیدا کوي تر څو خپل ماشومان په شونځي کې شامل کړي او دوی خپل مراجعه وکړي او د دې حق نه بهره مند شي.
ډیر مننه صدیقی صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د تعلیم حق د هر وګړي یو اساسي حق دی، آیا په افغان ټولنه کې د تعلیم حق لکه څنګه چې په قانون کې ویل شوی دی یا څنګه چې لازمه ده خلکو ته رسیدلی دی؟
متاسفانه چې اوس موږ وینو عملا په خپل ټولنه کې هغه معلومات چې موږ لرو او زموږ عملا هغه همکاران چې په ولسوالیو کې دوی عملا څارنه کوي، نظارت کې، متاسفانه اوس اکثرا ماشومان او موږ ویلو شو چې اضافه ده 100 میلیون ماشومان اوس خپل دی حق ته لاسرسی نه لري، او اکثرا زموږ خلک دی حق ته لاسرسی نه لري. دوه ښوونیز مرکزونه نشته چې زموږ اتباو کولای شي چې د حق ته لاسرسي پیدا کړي. او بل دا چې موږ په اساسي قانون کې او همدارنګه د معرف په قانون کې په صراحت کې راغلي دي چې تر ابتدایه او متوسطه دوره کې د تعلیم او تربیه یا د شونه حق جبري ده. بلاند د دولت دنده او مکلفیت ده چې ټولو ته د زمينه برابر کړي تر څو د مشمول په جبري توګه زمونږ د تعلیمي مراکز ته شامل سي او دوی د دې حق نه بهره مند.
ډیر مننه صدیقي صاحب. لکه څنګه چې تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه چې د تعلیم حق لکه څنګه چې لازم ده هغه سي زده کوونکو ته نه دی رسیدلې، په دې برخه کې ستونزې سي دي
مشمول او زمونږ ولست نشکوي چې خپل دي اساسي حق لاسرسي پیدا کړي. یو عمده او اساسي لامل دا ده چې د امنیت نشته زمونږ او تاسو په ټولنه کې، یعنی په اکثره نو لسوالیو کې په کلیو باندې کې امنیت نشته. اولته متاسفانه مکتبونه وران شوی ده او مکتبونه سوزول شوی ده او د مکتبونو څخه د موزي په صفت استفاده کیږي، د مرشل په صفت استفاده کیږي. دا خپل یو ناورین د زمونږ ټولنه لپاره او زمونږ آینده نسل چې هغه ماشومان دي دوی لپاره یو ناورین دي. دوی لپاره چې مونږ همیشه اندېښمن جوړې بشي خو خپلواک کمیسیون په دې اړه دي لپاره چې مکاتب بسوران نشي په نخ او نشي د مکاتب څخه د نظامی بیسونو بیس په صفت سوک استفاده ونی کی او په زم کې متاسفانه مخالفین مصالح په دې حق له توجه نه کی او کله کله زمو نظامیان هم توجه نه کی په دې حق له دا اومده ستونزه ده چې امنیت نشته. کله چې امنیت نیوي زمونږ ماشومان شګه وشه تعلیم او تربیته لاسه پیدا کی مونږ هم دا هوس کوم دا وضعیت وسیلو ان اکثره نو لسوالای چې نه هم دا ماشومان شګه وي چې حالت مکتب لاسه چی ولري او په زم کې دا نامنی بیا مستقیم غیزه کی په انجونو باندې انجونو بیان شګه وي چې مکاتب ته ولارسي په نام سیمو کې کیدای شي چې دا هلکان په یو تعداد باندې مکتبونو ته ولارسي اما جنکیان قطعی نشکه وي چې مکتب ته ولارسي او د دې حق نه بهره مند اوس. او بل مونږ ویل شو چې اکثرا شونځي یا مکتبونه تعمیر نه لري زمونږ تاسو په ولایتو کې او په لسوالیو کې، یعنی فقط پونوم یو مکتب دی یا خایمه که دوی درس وای کی دی لپاره چې حالت نهستا امنیت تضمین نه نهستا صحت تضمین نه نهستا ژوند له تضمین نو بنان ضرور نه شته حالت ولار. او بل اقتصادي ستونزې دي چې زختریر فامیل کورنۍ ده چې مثلا د اقتصادي د ستونزو له کبله دوی خپل ماشومان نه پریږدي چې مکتب ته ولاړ شي. دې لپاره چې ځینې کورنۍ ستر چې دا توانایي نه لري چې خپل ماشوم لپاره د مکتب هغه کالي ورته واخلي یا حداقل هغه قلم کتابچه ورته برابر کړي یا کتابونه ورته یې واخلي، دا خپل یو ستونزه د اقتصادي ستونزه یا د فقر شتون دي عمده او لامل ده. دې لپاره چې ماشومان خپل د اساسي حق ته لاسرسي پیدا ونه کړي. او بل ځینې کلتوري او سنتي دودونه دي چې دا اجازه نه ورکړي چې زمونږ ولس یا زمونږ ماشومان د دې حق نه مستفید شي. مثلا په ځینو ځایونو کې داسې باور سته چې جنکیان د دې حق نه لري چې مکتب ته ولاړ شي. که دوی بیا اجازه ورکړي تر شپږم صنف پورې یا تر نهایت تر نهم صنف پورې وروسته له هم صنف پورې دوی وایي چې قطعا اجازه نشته. د دې لپاره چې دا کیدای شي زمونږ د کلتور سره زمونږ د دود سره یا زمونږ د هغه سره مغایرت لري او مونږ اجازه نه ورکو. اکثرا دا باعث دي کې چې یو نیمایي زمونږ وګړه د خپل اساسي حق نه محروم شي. که مونږ خلکو ته دا پوهاوی ورکو د دې لپاره چې مکتب د دې ځای ده چې دوی خپل دینی مسؤلیتونه دینی رسالتونه دوی خپل مثلا هغه دنیایی مسؤلیتونه دوی پیژني او دوی کوي چې خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دا متاسفانه چې خپل کیدای شي عام پوهاوی چې ټکه چې ساته زمونږ او تاسو په ټولنه کې دا باعث دي وشي چې زمونږ خلک ټولنځي ته یا مکاتب ته لاسرسي پیدا ونه کړي. او بل عمده ستونزه موږ شو چې د ټیټ کیفیت شتون زموږ او تاسو په مکاتبو کې د دې لپاره هلته لابراتوارونه نشته، هلته مواد عمومي د درسي نشته. یعنی په ځینو ولایت کې مثلا که موږ هلمند ته مثال ورکوم، فراه ته مثال ورکوم، که موږ نور مثلا ولایت ته مثال ورکوم، هلته مواد درسي نه رسیږي، خلک کتاب نه لري چې دا اقل خپل هغه درسونه ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو ایوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان درې کښه پولیس وژل شوې دي.
آزادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه وبنلرو موږ کومه ځخایش لرو چې موږ دوبو بندوبس
کړی شي.
آزادی رادیو 1216 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښتاس. صدیقې صاحب د ورستي پښتني پټوګه ل اړوند ارګانون څخه مغوښتنه په دې برخه کې ساده ترسو دی خپل مسؤلیت په شډ ډول ترسره کړي او هغه حق چې د تعلیم په اساسي قانون کې ورکول شوی دی هغه ته لاسرسي ولري.
زموږ جوابونه غوښتنه ده چې د خلکو امنیت تضمین شي په افغانستان. دا خپل کېدای شي چې یو عمده او اساسي لامل وي د دې لپاره چې خلک خپل تعلیم او تربیه خپل خوونه حق ته لاسرسي پیدا کړي په افغانستان. کله چې امنیت وي مکاتب کله چې مکاتب وي خلک تشویق کیږي چې ترسو خپل ماشومان مکتب ته شامل کړي. دا زمونږ اولین پیشنهاد د ولندیز د اپوزم کې دا کېدای شي یو حل لارې په افغانستان. دوم دا چې زمونږ د معرف وزارت دوی د معرف جبري کولو ته زخت ډیر جدي اقدام وکړي چې دوی په کلیو باندو کې او په هغه ولسوالیو کې چې ماشومان مثلا د اغله پاتې دي د تعلیم او تربیه نه پاتې دي یا د دې پروګرام نه پاتې دي په دوی باندې دا جبري د مسائل تحمل کې د قانون پر اساس باندې په دې حق له جدي حل ځلی وکړي او د فقر سره جدي مبارزه ده او د کورنۍ او اقتصادي مشکلات رفع کول ده چې د لپاره هم دولت په دې حق له مسولیت لري او هم کورنۍ مسولیت لري چې موږ سره رقم کوي سو چې او کورنۍ تشویق کو چې هغه د خپل ماشوم د قلم او کتابچی یا د مکتب د کالی اخستلو توانایی نه لري چې موږ دوی لپاره یو خپ پلان جوړ کړو ترڅو دوی تشویق سی خپل ماشومان ولي کی او د اقتصادي مشکلات دوی لپاره موږ رافه کو دودونو سره موږ سره رقم کوي چې مبارزه وکړو خلکو ته موږ سره رقم کوي چې په هواي ورکو د خلکو د ذهنیتونو لږ روشن کو چې خلک په دې باندې پوسی چې موږ جنکیان تر نه هم سم پور چې دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي دوی حق لري چې ټول سم سن پوري هم دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي دوی کوي چې په انتونو ته هم ځان شامل کی هله خل د پاندون نام فارغ شي د دې دودونو سره باز جدي مبارزه زه وشي دا فکر کوم چې د مدني ټولنې مسولیت د علماء مسولیت دا او زمونږ د ټول مشرانو مسولیت دا او د دولت مسولینو موظفین هم مسولیت چې په دې حق له جدي اقدامات وکي او په سمت کې زه فکر کوم چې د معرف په حق له خصوصا د کیفیت په برخه کې کار وشي په افغانستان کې د دې لپاره خلک علاقه مند سي کله چې دوی مثلا ماشومان سي تر نه هم یا شپږم صنف پوری درس وای حداقل دوی نشي کوي چې خپل نوم ولیکي یا خپل پلان نوم ولیکي او خلک داسې مایوسه کیږي د دې لپاره چې وای دا ګټه نه کوي خدای چې زما ماشوم مثلا ولر سي مستریخانه ته ابل زایته ولر سي یو نور کار زده کی چې هغه دوی راتلون کې ژوند تضمین سي یعنی په دې برخه چې کار وشي زه فکر کوم چې کیدای سي حداقل ماشومان او زمونږ ولس وکول شي دي خپل اساسي حق بهره منځ
ډیر مننه صدیقی صاحب کور دی ودان
او سلامات سو احساس خمننه
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې رو پاک لامو مالسه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری په کلیو او باندو کې لا هم یو شمیر سپینګری او سپینسر خزشته چې کله د چا کوم هډوکې مات او یا هم بې ځای شي نو دوی تړي دغه کسانو ته شکست بندان وي. آیا کله مو کوم هډوکې شکست بندانو پر ځای کړي او یا مو هم د دوی کارونه لیدلی؟
نو په هغه وخت کې اس دغه شکست بندي په شکل دی اساسي تدوی استعمالیدل په وخت کې
بیزای شوی دا غا به پزور باندې بیا پزای کولو مثلا نو کې به دا سره کش کو چې هغه بل سره ون خلاص
په وهي کلا چې تړي په یو د اسمال باندې مې یو څو ورځې جوش کړی خلاص یې نور خو دی هغه نستا ډاکټر ماکټر خو ته نستا خو زه یې مشره جوش یو خرته نه کړی شپه خانی ته راوي
موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړي کړی ده. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړی.
د انسان لپیدایخ سره سم انسان د ځان د درملنې لپاره لبیلابیلو طبيعي درملو کار اخیسته او کوخخ یې کړی چې ورپېښه ناروغي د تجربوي درملو په اساس لمنځه یوسي. کچیر مونږ د دودیز تبابت پر تاریخ غږیږو، نو د رامنځته کېدا ټاکلې تاریخي نشو بیانولی، خو یوازې په همدومره ویلو بسنه کوو چې دا تبابت له بل هر تبابت څخه لرغونی دی. شکسته بندی یا د ماتو هډوکو رغول هم د دودیز تبابت یو ډول دی. له ډیره پخوا راهیسې په کلو بانډو کې یو شمیر کسان د بې ځایه شوو هډوکو د په ځای کولو دنده لري او ټول کلی پرې ځانګړی باور لري. د کابل د څلور سوه بستریز روغتون د اورتوپیدی د څانګې متقاعد ډاکټر محمد ایاز وایي که څه هم د شکسته بندۍ ځانګړی تاریخ نشي ټاکل کېدی، خو د مشهوریده او جې په لرغوني یونان کې و.
حسی تبابت او شکسته بندۍ تبابت په ارتباطي تاریخچې له کومه وخته سي په قدیمه یونان کې د یونان قدیم دی ولا موله خو اولن وارد لپاره په اورتوپیدی کلاس دی وو هل څه شي تقریبا د هیپوکرات طرف ده بنا کې خوردل شو. نو په هغه وخت کې اس دغه شکسته بندۍ په شکل دی اساسي تداوی استعمالېدل په وخت کې خپل مدنیت دومره په مخ کې نه و په جهان کې. نو په ویسه باندې هغه شکسته بندۍ چې لږه وخت سره شروع شوې ده تر اوسه پورې متاسفانه په داسې ممالکو کې چې هلته دسترسي اصلي تداوی ته نشته، خلک مجبوراً شکسته بندانو ته مراجعه کوي او شکسته بندان د خپل فهم او درک په واسطه کوم څه چې دی پوهېږي اډوکیا کشوګري یا ای پوجای کوي یا مالش ورکوي یا نور شکل تداویګانو چې دوی سره په خپل فکر سره دغه هماغه تداوی کوي.
په هندوی ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د دودیز تبابت دا چار لسلګونو کلونو را پدې خوا لیونه بلتا په میرا سره دوام موندلې ده.
هغه وخت چې تبابت پرمختګ ډیر نه وکړي یا هغه بخوانی خلکو هغه داس یو شمیر با تجربه خلکو چې دغه کار کوي، مثلا د چا بر لاس اډو کې بي ځای شو هغه به بیا دوی دغه توار غلل دا شکسته بند ورته وایي چې دا هغه کوي. نو هغه به بیا ځینې مواد لکه هګۍ او پټۍ او دا شیان به هغه کړلو په هغه به بیا کلک وتړلو. اول خو به لاس ورته کته او پورته کړو چې دا بې ځایه شوی دی که نه دی شوی، او که چیرته پوه شو چې دا بې ځایه شوی دی هغه به په زوره باندې بیا په ځای کولو، مثلا ډوکې به داسې راکش کړو چې هغه بل سره ونښلي، او یا به یې داسې کول چې که بې ځایه به نه و نو بیا به ویل چې مالش به کوو، یو طریقه به ورته هغه کړه د مالش شکل باندې، او بیا به ورته هغه زیاړ به ورته ګرم کړل او هغه به په لاس ورته کې خوتل، بیا به پټۍ پې ولګول به ویل چې دا دو نورځې دی دا به خشي.
نوموړی وایي چې لا هم په یو شمېر سیمو کې شکسته بندان شته، او کله چې د کوم چا هډوکي بې ځایه او یا هم مات شي نو هم دوی ته ورځي. هغه لزی ور وایي چې په مات شوي هډوکي د هغه پټۍ کې
چې هغه فکر کوم چې یو خو پروتین کلسیمي مواد هم لري، یو خدا وا خو زنه په کوم هغه خو فکر کوم چې په دې خبره باندې نه پوهېدل چې د کلسیم دی، خو هغه چې هغه ګرمه ده دا ګرمي دا دغه ګرمي او دې ته به دغه کوشیر ورکی یعنی یو ځای کوي، نو په هغه اساس باندې دوی دا کار کوي. نو په هر ځای کې چې په مثلا کلاس مات شو کاډو کې به مات شو کبن اوته هم دا طریقه به دوی اجرا کوله.
دغه پروسه تر څومره کامیابه وه؟ لاس به جوړیده یا به نه جوړیده څنګه؟ ځکه ایکسری ماشین او دا شیان خو نه وو،
هغه شیان خو نه وو، خو توکلی کار او کچیرته اډوکی به پزای شو یا مثلا دا هغه به سره جوش شو خوړه، اډوکو به سره جوش شو خوړه، خو هغه خو به خشو خصوصا د ماشومان خو به زرخه کېدل، خو د مشرانو یا د لویانو به دو نظر نه کېدل، ځکه اډوکی به کله کو هغه پروسه ور باندې کامیاب نه و، خو د ماشومان اکثریت به برته کېدل.
شپکتلوی خلن رحیم الله وای چی ټول کورنۍ شکسته بندانو ته یو ځانګړی باور لري، او کله چی کوم هډوکی مات یا بې ځای شي هم دوی ته ورځي.
د هډوکی کار څه کوم سپینګیری کيال د غدیر پوی سپینګیری، نو په دې سبب باندې مونږه زیات لدی خلګونه خوشبيني دغه په به ماته سوي ده، او د تړلې ده دا د وټیټ بالکل دا درې ځای داخل کې دا ماته او دوه ځای دا ختلې و. مونږه اکثریت کې د خلګو تدیر زو د هډوکی جوړي تختي هغه تختونه لاندې دای بیا صافي لګي اصافي داسې ده چې صرف هغه باندې دی اگې اچي ادا سي خلصتا چې غدي ډاکټر ډیر وس او توفیق نه لري داګي سړی چې دغه پیسې نه غواړي کله شل روپۍ دی خدای پر رضا ورکړي اخیستی دي نور دا کارم نه کسی ماته پیسې را
نوموړی وایي چې اکثره وخت ډاکټر ته نه ورځي او کوښښ کوي چې خپل هډوکي په شکسته بندانو جوړ کړي وګمه کوچی وایي چې د دوی په سیمه کې ډیر شکسته بندان شته او اوس هم ورته ناروغان ورځي دا چې د دوی کار څه ډول دی هغه وایي
دغه مکر بازار ته ورسي هتي دغه سي لتي وباسي هتي قرار دغه ورکی دغه سي دا کارتنه نه دی لوي خو له بل خو یې ورکی هتي دغه ته په ورواچوي هتي وروته لی هتي ورته وایځه را بیا دا ما وانه ورکی خالي وروبیته لی وای ورسی پلانای پیگی دغه لاس په خګوري دا لاس ماته یا په ماته د پلانای پیگی ورسی پیزنی شناخته یا لکه ته سی پیزنی راویخه یی ورس پلانای جای وسلای ته لاس په خټلی اتی ورسی سی ورس لاس په د چا مات وی راویتلی خپل د زلبا مراول وی دغه په خمه ماته سول شخصي سولی ته سی ورلم غره وټړل دغه کارتنه نه لدی خوان ور کول دی خو یم ور کول بس یو میسته غ کیول هغه کارتنه تړلی وس خلاص نسوتی خاص انا دین شپیچ کاری ولا نشای ول درت خدکی اتی درا وتر لا تی کوتر لن بیا خسول پنځکه به مخه لګول نه سوای در دی کو تاس بریخ کو وا چه په جوړ سوي سرویت ول اتی بیا خس دریش په جای نه استو مل دروش په بات ول سن کړه به لګول سو خس وکاتلم اتی مختای په جوړک
د اغلی وګمی په خبره چې په شکسته بندانو کې هم مختلف کسان شته یو شمیري ډیر با تجربه وی چې ناروغ ور سره زرخ کیږي نسرین هم ورته خبره کوي او وایي چې کال وړاندې د کوچنۍ لور پخه بې ځایه شوې وه او د کلي شکسته بند ورته وتړله او جوړه شوه
لاس پې وهي 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 کلکه تړي په یو دسمال باندې ما یو څو ورځې جوش کړي خلاصه یې نور خو دی هغه نسته ډاکټر ماکټر خواته نسته ښځه یې مشره جوش یو خړکنه کړي شپه خانې ته راولي
حاجي احمد خان او نعیم الله بیا وایي چې له شکسته بند څخه ډیرې بدې خاطرې لري نو د همدې عمله اوس ناروغان ډاکټر ته بوزي
اوس لکه د کاپروشې کې دي د پهلوانان دلته ناس کاپروشې کې او بزر دوه چې یقدر بتي نو که تاسو ری کدی ته به ورته کوي بیا پهلوانی سره کوي کوی کې وګرځلم څه کې د زنګانه سترګې دې مخه دلې و بیا راغلم همدې پهلوانان ورته د کاپروشې ما ته خو نه ویل خو غل کانو تی ویل چې پای ازي دراز میماله با جوړ نه مشي څوک خطر لدی خلک نه لري کبه جاي سب جاي کنه له ژوندګي به باسي نورم دردش کې خراب ويته ولې په دې چې کوم بې ځای جوړ سي اخ بیا دواري موته دوه تا جته بیا چې ما چې بیا کله غسه جوړيږي دا نه مونږه مثال دی ما کوته دا وګوره دا وصف د صفات دی وګوره
د سی بزربې لیدلې و
او دا بیا معلومه خبره ده چې ای بیا نو
لاسونه به سیتامه هسپتال بیتړي هغه به د بیرته ماتول نو باځه خپل غوړم چې مالې دلی دی غوړو کې کاګه سوي دي که ماته هغه بیرته نه جوړيږي غس د خپل بدن د لاس ورک توري یغه مطلب بیرته وجود پلسي کار نه کوي کور کلی کې ما سوي دي د وسم ټکر کړي وو په ماته اړي ډاکټر کار پیدا غونه کی تا خو واتی سره دراشه کدي و خيزه د بیرته ماته کې جوړه هغه به دې کاروم ډیر تاوان لګي
ډاکټر زرغونه زیور په پخوانی کابل کې د خپل یو گاونډي کې سکوي او وایي
زمون په دې سیمه کې چې موږ اوسېدو کابل کې یو سړی په نام د کربلایي مشهور و یې نام د کار کولو نو ارڅوک به ورتل چې ماشوم به هغه شو هغه به ورتل یو ورځ داسې پیښه وشوه په دې وروستي وختونو کې د ده د خپل زوی دا اورمیګ اوخته وو سپورت کې وو پهلوانۍ کې وو کچیش کې وو خو د هغه کې دا رګ تاو شوی وو یا دا هډوکي اوخته وو نو ډیر درد کول چې درد کول وشته خپل پلار ته ورغل چې زه خدا شکسته بندې نو رې جوړې راته نو هغه چې دا سټي ورته د سې تاو کو چې دا اډوکي په ځای کې اما غځای کې الک ساو خاتل مر شو
د نو موړې په خبره چې شکسته بندې د فولکلوریک تبابات یو ډول دی چې د خې غنو ترڅنګ ډېرې بدګڼې لري د هډوکو د ناروغیو متخصص ډاکټر صالح محمد بیا وایي یوازې په شکسته بند باور کول ل خپل ژوند سره لوبي کول دي
شکسته بند صحیح دی چې شاید یو مات هډوکی تثبیت کی او د مات هډوکی تثبیتول د تداوی اول شرط دی یعنی عاجل کومک دی او چاته چې لاس یا خپې ماته ده کله چې لاس مات شو که تاسو یې تثبیت کی درد آرامي کی یعنی د هغه چاله پاره چې لاس مات ده او د شکسته بند ته مراجعه کی دا اوله کومک ده خو په هغه اتکا کول بیا نو دا ډیر لوی جفا ده د ځان او د خپل اولاد د صحت سره، ځکه چې کېدای شي چې دغه تثبیت د ماتېدو له کبله شریان ورید او عصب متضرر شوی، یا کله چې دا تړل کیږي دا تړل صحیح تړل نه، ځکه چې هغه د هډوکو بې ځایه کېدل ته کېدای شي شکستبان متوجه نشي، هغه بیرته په ځای نه کی، لاس یا مات هډوکی چې بیرته سره جوش کوي غلط جوش وکړي، د دې د غلط جوش له کبله سوی شکل په هغه اندام یا په هغه عضوه کې منځته راځي، چې هر عضو چې سوی شکل ولري بیا هغه په درست شکل خپل کار نشي کولی.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه، دا خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 15 43 0900 22 155. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاره خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio